السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شوو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوان له خپل اصلي سیال کمال خلیجداروغلو مخکې دی. دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوان په تیرو څو دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال خلیجداروغلو په څیر له یو جدي سیال سره نه و مخ. خلیجداروغلو کیڼ اړخی سیاستوال او د لویدیځ پلوی دی. هغه د ډیموکراسي او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او هم یې ژمنه کړې چې په بریالي کېدو سره به د ولسمشرۍ هغه واکونه لیرې کړي چې د 2016 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځانته ټاکلي. د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي. په دې ټاکنو کې څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي دي. رایې ګیري د سهار له 8 د مازدیګر تر 5 پورې روانه وه. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د خبر ورکړی چې کابل ته د بشري مرستو په هدف باندې د 30 میلیون ډالرو یوه بله بسته نن رسیدلې ده. دغه بانک نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پیسو دغه بسته په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده. د افغانستان بانک تیره اونۍ هم خبر ورکړی و چې د 30 میلیون ډالرو یوه بسته د کابل کې یو خصوصي بانک ته سپارل شوې ده. د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو لخوا د بشري مرستو په نوم افغانستان ته د اونۍ 30 میلیون ډالرو بستې رسیږي او هلته په یو خصوصي بانک کې زیرمه کیږي. څو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لګښت پرې ورکړل شي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان په یو پوځي مرکز کې د حملې په نتیجه کې 14 تنه وژل شوې. د پاکستان پوځ نن ویلي دا کسان د پاکستان د ملیشا ځواک پر یو سرحدي اډه د وسلوالو په هغه حمله کې وژل شوې چې د جمعې په شپه پیل و او د شنبې تر سهاره دوام کړی و. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مسلم باغ کې پر یوې سرحدي اډې برید وکړ او 3 کورنۍ یې په یو کور کې یرغمل کړي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او په ننګرهار کې د پولیو یا ګزاڼې یوه بله پیښه ثبت شوې ده. په تیرو 4 ورځو کې 2مه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتېږي. د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو وی پانی ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په ترکیه کې د ولسمشری ټاکنو د انتخاب رایګیری خلاص شوې ده او دمګړې د رایو شمیرل روان دي. د اړه تاسو ته راپور لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان اړوند مسؤلو باندې د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تللی و او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دی. په دې اړه به یو مرکم تاسو ته خبره کوو.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی. قطر په تیر 2 کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي.
د پولیو یا د ګزارن د واکسین په ارتباط باندې په افغانستان کې د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سره غږیدلی و.
د پولیو ناروغي ځکه خطرناکه ده چې دا یو ساري ناروغي ده او خپرېدونکې ناروغي ده په چټکۍ سره، او افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې دا ناروغي اوس هم شتون لري.
سبا ته په افغانستان کې د 6 میلیونو ماشومانو د پولیو واکسین پیل شي، او که وخت د ننګرهار د کامې د شریخو ریپورت هم درته خبرو.
نیرار خو بار سیو شو خپل کوری صاحب کا د سیو ولایتونه لکه هلمند پکتیا غزنی کندوز هر ولایت نه موږ خلک راځي جناب بار هم سره افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل نیرار ته راځي بیا کامی شریخ ته راځي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه مو چې ژمنه کړې و رازو اول مطلب ته چې د ترکیه د انتخاباتو په اړه دی. د ترکیه د ولسمشری ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شو رایو کې د لمړنیو پایلو په اساس اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو مخکې دی. د ترکیې ګڼې رسنۍ د رایو د شمیرنو په ارتباط باندې وروستي ارقام خپاره کړي دي. دمګړی د ترکیې د خبر ترک د رسنۍ د شمیرنو له مخې چې په ژوندۍ توګه خپرېږي د رایو د شمیرل شو رایو فیصدی درشو ته رسیدلی، یعنی درش فیصد رای شمیرل شوی دی. په سبان درش فیصد شمیرل شو رایو کې د ترکیه و سنای ولسمشر رجب طیب اردوغان 53% رای خپل کړی دی. کمال قلیچدار اوغلو بیا سبان 40% رای ګټلی دی. په دریم مقام کې سنان اوجان دی چې څباندی 15% رای خپل کړي او محرم اینجا بیا 0.5% رای ګټلې دي. په لومړیو 15% کې رجب طیب اردوغان تر خپل سیال کمال قلیچدار اوغلو ډیر مخکې و، خو کمال قلیچدار اوغلو کرا کرا له اردوغان سره خپل فاصله راکمه کړې ده. د ترکیې د انتخاباتو کمیسون شاوخوا 2 ساعته مخکې رسنیو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې د انتخاباتو د رایګیری د پروسې په ارتباط باندې په ژوندۍ توګه راپورونه خپاره کړي. تر هغه مخکې چاته اجازه نه وه چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه باندې تخمینی رپورټونه خپاره کړي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د رپورټ په اساس باندې په ټول هیواد کې څه باندې 2 لک صندوقونو کې د خلکو لخوا رایې اچول شوې دي. د ټولو هغو کسانو شمیر چې رایې کارولې دي څه باندې 3.5 میلیونه ته رسیږي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د راپور په اساس باندې د شرایطو نه د برابر کسانو لډلې 80% خلکو په دغه انتخاباتو کې ګډون کړی دی. دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوغان په تیرو 4 دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال قلیچدار اوغلو په څیر له وجودي سیال سره نو مخ. قلیچدار اوغلو د ډیموکراسي او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او ژمنه کړې چې که بریالی شي د ولسمشرۍ هغه واکونه لري کوي چې د 2018 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځان ته ټاکلي. د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي. په دې ټاکنو کې څه باندې 3.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي او د رایګیري مرکزونه د سهار له 2 د مازیګر تر 5 پورې پرانیستي وو. تر لاندې د می ورسته به د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ریپورت هم تاسو ته خبر کړو. اوس به یو وقفه واخلو. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام اوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د امریکا د بهرنیو چارو لو وزیر انټونی بلینکن سره د افغانستان په ارتباط باندې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن له خپل قطري سیال سره په خبرو کې د قطر لپاره پرله پسې مرسته او همکاري او چې له افغانستان سره یې کړې دي هرکلی کړی دی.
محمد بن عبدالرحمن آلثانی د جمعې پر ورځ کندهار ته تللی وو او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. د راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا له هغه غوښتي وو چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کندهار ته د قطر د بهرنۍ چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سفر او لنړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو لغښتنې ورسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر د قطر له بهرنۍ چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره ټلیفوني خبري کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تیر شپه خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونیو بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. قطر د بهرنۍ چارو وزارت هم تیر شپه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دواړو لوریو په افغانستان کې د ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو په برخه کې د سانچاري رول لوبوي. ترڅنګ دوها له 1392 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر لخپل قطری سیال سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنۍ چارو وزیر کندهار ته نا اعلان شوی سفر هم وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنۍ چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې شوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. خو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا و چې د هیواد د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي. د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لیدل کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې لامل یې د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی او هر څه ژر د دې بندیزونه او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوي. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوې چې باید طالبانی عملي کړي.
د نړیوالو غوښتنو دوی طالبان سره مطرح کړي چې طالبان هم باید په خپل دریس کې نرمښت راولي او نړیوالو غوښتنو ته غاړه
کېږدي. د جمهوري نظام پر مهال د عدلي پخوانی وزیر فضل احمد مانوي هم په خپل ټویټر پاڼه لیکي د دې سفر پر مهال طالبانو ته د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. هغه ادعا کړې چې مهلت پای ته رسېدلی او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېګون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقوق، په ځانګړي ډول د افغان جونو او ښځو حقوق، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او تر خوای دی او همشموله حکومت جوړول دي چې طالباني کورني مسایل بوي خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتون کې ده.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ازادي رادیو ته غواګیاست. تمه ده چې سبا په درويشتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومان د ګزړن واکسین ولګول شي. د پولیو د کمپاین مسولین وایي چې په دغه داور کې به شاوخوا 6 میلیونه ماشومان ته واکسین ولګول شي. دا ورسته ترغه چې په ننګرهار کې په کوټول سوالی کې د پولیو دویمه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟ دغه پوښتنه عصمت څاروان د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاتخه کړې ده.
دی پولیو ناروغی زکه خطرناک ده چې دا یو ساري ناروغي ده او خپریدونکې ناروغي ده په چټکی سره، او افغانستان یو له هغه هیوادونو ده چیرې چې دا ناروغي اوس هم شتون لري. د دې ناروغي د مخنیوي یوازینی لار د پولیو واکسین ده، او کچيري مونږ غواړو په افغانستان کې پولیو ناروغي له منځه یوسو باید ټول ماشومان ته دا واکسین ورسو. نو همدا علت ته چې پولیو واکسین کمپاینونه ډیر زیات مهم دي، او له ټولو والدینو لمندو پلورونو زموږ دا هیله ده چې دوی کمپاینونه پلان سوي دي، د کمپاینونو په ترڅ کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي ترڅو دوی په دې ناروغي باندې اخته نشي.
کمال شاه صاحب، تر دې مخکې هم د ننګرهار په پټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو یو پیښه ثبت شوې وه. د وروستۍ پیښه چیرې ثبت شوې ده او دلیل یې څه دی چې پرلپسې په دې کال کې په ننګرهار کې د پولیو پیښې ثبتېږي؟
دا پیښه د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی وو چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول، او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي. نو د دې دوو پیښو په سپتېدو سره دا معلومیږي چې د وایرس او د پولیو ناروغي ګواښ په دې سیمه کې ډېر جدي دی، او څنګه په افغانستان کې له یوې سیمې بلې سیمې ته د خلکو تګ راتګ ډېر زیات دی، نو دا احتمال هم شته، دا خطر هم شته چې دا وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور شي.
د دې لپاره چې داسې پیښې بیا تکرار نشي، د میندو پلرونو لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟
د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې په پلان سویو کمپاینونو کې ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي. د میندو پلرونو مسؤلیت په دې کې ډیر زیات دی ترڅو دوی دې ته پام وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو یې معافیت لوړ ووسی. په دې هفته کې سبا دوشنبه پورې کوم کمپاین پیل کیږي، دا یو ډیر ښه چانس دی د دې سیمې او په عمومي ډول د هغو سیمو خلکو ته چې دا کمپاین کې تطبیقیږي ترڅو خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا دوه پیښې په افغانستان کې په 2023 کې لومړنۍ دوه پیښې دي د پولیو چې رامنځته شوې دي، او د پولیو ناروغي هیڅ نو درملنه نه لري. یوازینۍ لارې مخنیوی دی چې هغه د پولیو واکسین په تطبیق سره کېدای شي.
د پولیو یا د ماشومان د ګزړن په ارتباط مو د یونیسف د عامه اړیکو د مسؤل سید کمال شاه خبري واورېده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمیر خزی چې د خپلو کورنیو یوازینی ګټیالی دی وایي په اوسنی وضعیت کې د کور لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ازادي راډیو ته وویل جګړو او نامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې درون باری پر اوږو دی.
روقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. روقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و، خو بیا غړېدل سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ. روقیه زیاتوي نه پوهیږي چې میړه چا ووژه. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومان د ژوند لګښتونه پر غاړه شول. روقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم، ډېر سخت دی واقعیا سخت، ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم. هوټلونو کې کار کوم او میاشتې 2000 کوي. د 2000 باندې د کور کرایه ورکم، د اوبو برېښنا بل ورکم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم. زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم.
د روقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له روقیه او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي. دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي. نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخه 2 کله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې لیو مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاون د آشپازو نموړی ازادي رادیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځو چې لا
را پورونه مرکه او اوریدونکي
دوبه را روان دی او د کامی د شریخو فصل بیا هم تود د افغانستان شریخ له هغو مشهورو خوراکونو دی چې د کال پار فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي خو په ګرم سیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار هم له داسې ولایتونو دی چې شریخ پکې کال 12 میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامی شریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د شریخ خوړلو لپاره ورځي. خو نن سبا بیا د کامی ترڅنګ د ولایت د نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د پاکیزه شریخ جوړولو مسؤل حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامی شریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او ان بهر میشتې هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شریخ د خوړلو لپاره یادې ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به دسې چا خپل کور حساب کاو داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مونږ خلک راځي. جناب بهر هم سلامین افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي بیا کامی شریخ ته راځي.
خو دا یوازې پاکیزه شریخ نه دی بلکې په کامه کې د شریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامی ترڅنګ نن سبا د ننګرهار ولایت یو شمېر نور ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کګي بازار کې د سیکارام شریخ جوړولو مسؤل محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمنګ نه واخیستل نو د خوګیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه یاد ووته. اوس موږ په خانې نوم بیرته را تازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د مغ سپینغر د طبي وورونه جوړه شوې جاله او پالو ده نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شریخ د مشهورېدا یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه نه غني بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شریخ جوړونکي هم د کافي تجربه خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډیر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شریخ هم د افغانستان له مشهورو شریخونو څخه دی. شریخ له واوري، شیدو، بوري، پیروي جوړ سوړ خوراک دی خو نن سبا یو شمیر شریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهی شریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډیر خوښوونکي لري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 1520 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلای شئ.
ورزو غزنی ته د غزنی اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږکال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان را روان دي. دوی وایي په دغو سیلانیانو کې د نړۍ د ډیری هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی یو رپورټ ته.
د تیر ورځ یو ځل بیا غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اتنه سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتکوایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجان موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول یو څلوېښت کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریز کال کې یو شپېته کسه بهرانیان مدرلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ لا ورځی بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی وخت کې په دې سیمه کې بیمثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولیوه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د خبری پروګرام اوري اوس به د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسیږي.
ستاسو لا پیغامونو
زه د دې پیغام به لري د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هلي وایم. زه نو مات خبر کوم د ننګرهار ولایت کې ویل سوالینا ستونزه هم ده چې د سکا صفه وګنلرو او ډیر مشکل دی موږ ته، او وس ماشومان ټول مریضان لرو او زم وبدي او ګویا د مساغین وب استعمالو او صفه وب ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو دولاري خیره بن سیټونو یا پښتمن ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولای په دې لړکی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمانم سیف الله د اوروزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ ولې کې د ولیر زیات لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لري خو یو کلینیک دی چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې په دکلوالي کې چې کوم کسان دي رسیدګی نه سرته کوي نو دا کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمعه ګل خپلواکم د هرات میاړی کنی ودا ده. موږ د هرات د بادغیس ترمنځ سڑک دی د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې د پروژه چې نیمکاره پاتې شوې ده دا برته د سره نه شروع کی، او دا شرکت چې مثلا کار کوي دا مکلف کرایه ولي دا کار وکړي. دیش اله 15 کیلومتره اون پاتې دی، نور پوښوي دی دا باقی مانده اون پاتې دی چې دا پوښي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11